مجموعه خبری با سالم محمد صالح باشید.
ډیره مننه نیمی صاحب، تاسو ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي، خو د خبری برخه 10 دقیقې ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبري کړي. نن یک شنبه ده، د زمري 13 اگست 9 په پیل کې خبرونه. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبر تایید شو. په کندوز کې یو ځن وژونکي برید 22 کسان ووژل. د ایران د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، د ایران سره رغونکي اړیکې ممکنې دي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شو، چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل سو کسانو شمیر 150 تنو ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د حکومت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې پر عام میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یوناما لخوا په یوې خبر پاڼې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله ویل سوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خو وایي د کورنیو د غړو د لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ مسله نه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامه راتلونکي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. بلخوا د هند صدر اعظم نریندر مودي هم دغه پیښې په کلکه غندلي او په کابل کې پرونی پر لپسی بریدونه د کرکی وړ بللی دي. د اگست 9 نیټه د کابل لپاره یو خونړی ورځ بلل سوی ده. د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلو ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی رسنوی ته ویلي چې دغه حمله پر اربکي وسلوالو سوی چې دولت پلو ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګومان کېږي ډېری وژل سوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سختریزو په وړاندې جنګیږي چې له داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 11 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د ده په خبره په وژل سوي او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د 130 اربکي وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د کنړ ولی وایي په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي ویشتل سوي دي. وحیدالله کلمزي د شامی پر ورځې په غونډه کې وویل دا لړۍ له تیرو 5 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکول سوي چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کنړ ولی دانګام ناړۍ او سرکڼو هغه ولسوالۍ یادوي چې اوسیدونکي د توغندیو له کبله خپل کورونه پرېښي او امن سیمو ته کډه سوي دي. ښاغلي کلمزي په همدې حال کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هیواد له پردیو وساتي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پرې کېدو له کبله په فرا ولایت کې نږدې 25 کلي تر ریګونو لاندې سوي دي. د دغه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست وایي چې دغه پیښې په لاشجوون او شیبکو ولسوالیو کې سوي دي. د دې ادارې مشر باران عثماني د ځنګلونو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري.
باید سی روان سی تقریبا 2 کلی په ماد آباد منطقه کې د شبکو ولسوالۍ کې او 2 کلی په دغه کې متضرر کړي چې هغه ته دغه کورونه دغه سرویونه دغه باغونه دغه ویالې کړ درې ګوټه کې سي.
شغلی عثماني د دې کار یو عمده دلیل بې وزلي ادوي چې خلک دې تاړ کیږي څو عمل منفعت ځنګلونه او سرایي بوټي پرې کړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، له ایران سره رغونکي اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغه سړي کې دی داسې ژر ټینګ سي. له سي این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه، اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره سي. د زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې لمخې پر تهران لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی سي. په همدې حال کې د ایران ایرنا رسمي خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نښې څرګندې کړې. ایرنا خبري اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره له دې چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دی خو د هغې شاوخوا شپاړس ګټې یې یادې کړې دي. نوموړی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. ایرنا خبري اژانس وایي د پوځ د مشر څرګندونې یو داسې لوی بدلون ښیي چې شایي محافظه کاران د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای سي. خو د اټومي موافقې په اړه د توندلارو مخالفتونه د ایران په ایران کې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. ټاکل سوی د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې د دغه هیواد تر ټولو لویو امنیتي مسایلو باندې پریکړه کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې موافقې باندې غور وکړي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو دولسو کسانو کې شامل دي چې په مالیک کې د یوه هوټل په برمته نیونې کې وژل سوي دي. مشکوک سختریزې یاغیان په مالیک کې هغه هوټل ته ننوتلي وه چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت کارکوونکي پکښې وه. په وژل سوي کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی شامل وه چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. د لویدیځې افریقا په دې هیواد کې امنیتي ځواکونه پرون د بیبلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادیان او هغه برمته سوي کسان یې وژغورل چې څلورویشت ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې وه. د ملګرو ملتونو په څلورو ژغورل سوي قراردادانو کې یو روسی، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. او اوکراین پرون د هغو دیارلسو روسپلوه هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونې کې د هغوی فعالیت منع سي. دغه لست چې د اوکراین د اطلاعاتو او کلتور وزارت خوا خپور سوی دا دیارلس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل سوي دي. دغو دیارلسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ بروسی ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندې پر دغو هنرمندانو به د یاد وزارت ویاندې ویلي چې په دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. سي ازادي راډیو ته واژیست. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علمای اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې. په بل راپور کې اوري چې په شاه شهید سیمه کې د وروستي 14 زیانمن سویو کسانو سره مو خبرې کړې دي.
دکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دوکانو کې اچولې و. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لري چې خلک سره کومک کوي.
په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواکي اداره وایي چې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفات مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفي د مصالحه پورې مربوط ده. دولت پورې هم ځکه ډېر قضا مربوط ده.
عرب جنگلیو د یمن په جنوب کې بل شار نیولی. مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنان موسازی د شامی پورز د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د دې هیواد د جمعیت علمای اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی دارالعلوم له محتمیم مولانا سمیع الحق سره لیدلی او له نوموړي غوښتي چې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره دي د دواړو حکومتونو د حلو ځلو مرسته وکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان لپاره افغان سفیر جنان موسازی د خیبر پختونخوا پاکوړه خټک کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ګوند مشر او د حقانی مدرسې له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره لیدلی او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره ترې د غږ پورته کولو او هلو ځلو غوښتنه کړې ده. موسازی ویلی په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات لپاره د حکومتونو ترڅنګ باید جهت، بااعتبار او وتلي علما، روحانیون او قومي مشران هم خپل رول ادا کړي او د هدف ته د رسیدو لپاره له حکومتونو سره یو ځای هلې ځلې وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا د شنبه پر ورځ نو وخت ازادي راډیو ته پرالګل شوی خبر پاڼه کې د نوخار پاکوړه خټک کې د غلیدنې په اړه ویل شوی. نن د افغانستان او پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د سولې، ثبات، امن او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد د رامنځته کولو لپاره یو بېنظیر او تاریخي فرصت رامنځته شوی دی او باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. په همدې اړه زموږ غوښتنه له ښاغلي سمیع الحق صاحب څخه دا چې د خپل مذهبي، سیاسي او قومي اعتبار څخه په ګټه اخیستو په افغانستان او سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره خپل غږ پورته کړي او د خپل توان تر حده په دې اړه هلې ځلې ترسره کړي. د افغانستان سفیر څو ورځې وروسته له دې اکوړه خټک ته لاړه او له مولانا سمیع الحق سره د دې په کور کې ولیده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان او تایید شوه او ملا منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوه د جولای په 1 په مری کې وشي تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدې. له بلې خوا د افغان طالبانو ترمنځ د نوي مشرتابه په سر اختلافات هم رامنځته شوي او د راپورونو له مخې طالبانو د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د حقاني مدرسې له محتمم مولانا سمیع الحق سره اړیکې نیولي او هغه ته د دې شخړې د هوارولو واک ورکړی دی. په عین حال کې د سمیع الحق او دغه د ګوند وایند مولانا یوسف شاه وایي چې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولس په شرکه پیغام راوړی و چې د افغانستان د سولې په هڅو کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د افغانستان سفیر د خپل مشر او د خپل صدر دغه درخواست او دغه پیغام راوړی و. مولانا صاحب په افغانستان کې د امن او صلح کوششونو کې موږ سره تعاون وکړي. مولانا صاحب هم ورته ویل چې موږ خو همیشه لپاره د مستحکم او افغانستان او آزاد افغانستان قائل یو.
یوسف شاه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مولانا سمیع الحق افغان سفیر ته د افغانستان د سولې په بهیر او همداراز افغان طالبان ته له حکومت سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی کنه وایي:
مولانا صاحب دغه خبرې یقین دهاني ورکړه چې یقیناً موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ طالبان وروڼو نه درخواست وکړو چې هغه تاسو سره کښېني او تاسو هم کم از کم د خپل د طالبانو هغه جایز شرایط او جایز مطالبې چې دي هغه خو ومنئ طالبانو ته کښېناستل تاسو سره څه جواز واخلي. په دې وخت کې خو لږ طالبان تاسو پرېږدي چې هغه خپل صفونه منظم کړي څنګه هغه یو سلمې نه تېر شوي دي خو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي چې هغه خپل ځانونه لږ منظم کړي.
دا تر 2001 کال وروسته د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ګوند او د حقانی دارالعلوم له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره چې ځان د طالبانو استاد ګڼي د جګپوړي افغان چارواکو لومړۍ لیدنه ده. ویل کېږي چې د افغان طالبانو پر پخواني مشر ملا عمر سربیره د دې ډلې نوي مشر ملا محمد اختر منصور په ګډون ځینې مهم طالب مشران له حقانی مدرسې فارغ شوي نو له همدې امله پرې مولانا سمیع الحق ډېر اغېز لري.
هغه خلک چې د کابل شهر د شاه شهید په پیښه کې زیانمن شوي له حکومت غواړي چې مالی مرسته ورسره وکړي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سیمې د دوکاندارانو زیات زیانونه ګاللي دي. دغه راز په عین وخت کې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. د اجرایه ریاست بیا ډاډ ورکوي چې دوی به دغه پیښه څېړي او له زیانمنو کسانو سره به مالی مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل خار د شاه شهید د سیمې پیخه د سیمې کورنۍ او دوکاندارانو ته درانه ځاني او مالی زیانونه ورسول. د یاد سیمې اوسیدونکو او دوکانداران له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وشي. د شاه شهید د سیاسنګ د سیمې اوسیدونکو دوکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پیخه کې د میلیونونو افغانیو زیان ورسېدلی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. محمد حنیف وای د پیخ غږی غوګونه کاڼه او د سترګو لید کم کړی دی. دی وای په سیمه کې د موټرو د پرزو مارکیټ هم له خاورو سره خاورې شوی دی.
زه خوشپیاندل ته ومې کنه په دا خپله حادثه کې مې زمان وریرونه ټول وو نو خساره په خپله ګوري چې ان تقریبا 90,00,000 روپۍ افغانۍ تاوان وشو. بو زمان ورونه مو سره په ایمرجنسي کې دي شپې لورې زه خپل زیر خارج کړم پیوا بجو د پیخه وشو د بعده پیخه.
دوکانداران وای ټولې پانګې په دوکانونو کې لمنځه تللې او اوس مهال حتی د کور خرڅ ته هم حیران دي. د سیمې یو دوکاندار نجیب آزادی راډیو ته وویل:
دواړه موږ هم پر زبرشیله را مسترګري دوکان لر
ولا زیات نو تقریبا د سیمې خاصې 3,00,000 روپۍ خساره مان شو دي. مسترګري پیسې پر زام راوړې نور څه نو پر زبرشی کوم 3,00,000 روپۍ
ولا د سیمې چې د دوکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرل چې باندې دکانو کې اچولې وه. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې دا خلک سره کومک وکړي. که کومک ونه کړي دومره سرمایه لرل غریبان ټول په کورو کې دي.
د تیرې جمعې شپې په 1 د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې پر چاودیدونکو موادو د بار لارۍ د چاودیدو په پیښه کې د سیاسنګ په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په عین وخت کې د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سیمې له زیانمنو شوو سره به مالی مرستې وشي. د دې ریاست د بیان مرستیال آصف آشنا آزادی راډیو ته وویل چې حکومت یو کمیسیون ګمارلی سو په هر اړخیزه توګه د پیښې وضعیت بررسی کړي.
رئیس اجرایی امروز هنگام بازدید از محل حمله
اجرایی رئیس نن د ټکان ورکون کې پیښې د ځای د لیدو پر مهال په شاشید کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې یو کمیسیون به ژر کار پیل کړي او د سیمې د خلکو مالي زیانونه به بررسي او مالی مرستې به ورسره وکړي ځکه چې حکومت د دوی ملاتړ کوي.
د کابل ښار د شاشید د سیمې چاودنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوې او خلکو ته یې د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه دا هم وایي د دې پیښو په قربانیانو کې داسې کسان هم شته چې د اوښتو اقتصادي زیانونو له امله اوس مهال په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د بشري حقوقو صاحب دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي دي. دوی د دې مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د جنگ د دواړو غاړو بې پروايي او د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. الیاس دی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اول شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ټول د جنگونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کېږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د شوت خو استفاده کوي چې لامل ملکي کسان ته مرګ ژوبلا وړي.
دلته مثلا یو څو پیښې وشوې چې دولت مسؤول و کې چاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګیل ولسوالۍ کې هلته زه خطرې مونږ ملکي تلفات درلودل، هغه مسؤولین د دولت وو او په عین زمان مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ زر زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه خطرې قضایه مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې راځي سرسوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنو ملکي کسان ته مرګ ژوبله وشوه. چې له دې جملې 123 مړه او 234 کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګې بردونه د منچاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند د امنیت امر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د صحافي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ټوله پړه پر وسلواله طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی اورګان چې دی منګه دا تصمیم نیولای دی، منګه دا فیصله کړی دا په نظامی جلسو کې منګه دا ویلی دی چې باید ملکی ته ډیر احترام وشي. دا مشته پر موږ دا کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما خو چا وو نظر ورکړی دی چې دا دوله سرانه او یا یوله سرانه، اما دا غاده غو خپل شخصي نظر دی، دا مزنه تاییدومه.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو شبلد دی او هیڅ کړه د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورځ د مخامخ جنگونو مانچاودونه او ځانمرګ بدون لامل ملکي کسانو ته درنه تلفات وړي.
مومر دل چې په هلمند کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې ملکي تلفات په تیرو شپږو میاشتو کې 12% زیات شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر پرون د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې په نامه په جوړه سوې غونډه کې وکړه. ځوانانو ویل چې دوی د ټولنې اکثریت جوړوي خو حکومت له دوی څخه لازمه استفاده نه ده کړې. خان محمد سین او نور جزئیات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو ناامنیو کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي، ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په حقله په جوړې ناسته کې وکړه. خاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وبلل.
پاکستان کې د امنیت قائم ول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان زکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوې ټکنالوژي بلد کې ښه همکاري کولای شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم.
په دې ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هېواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هېواد روانو نامنۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي، او همدارنګه د هېواد امنیتي ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي، او له بده مرغه چې د جنګونو کرخې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپله پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې په راوستلو او د هېواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري، او که دوی ته موقع ورکړل شي د رغند فعالیتونو اغیز به د هېواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران ذکریا په نامه یو ځوان آزادی راډیو ته وویل
یو لامل سی په هیواد کې د نامنۍ باعث ګرځېدل هغه د حکومت د ځوانانو لورو ته بې توجهي ده. ځوانان د سیلاب په څېر یو قوت لري، نو دا د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي، او دولت کولی شي چې د همدغو ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه کې، د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت یې ځوانان جوړوي، او سره له دې چې د کارموندنې لپاره یې عملي کارونه پیل شوي خو کافي نه دي. کارپوهان وایي پر مخدرو موادو د روږدو اکثریت هم ځوان کل دی، چې لامل په هیواد کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخې کېدل دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملي پروګرامونه ترتیب کړي، سو د همدغو ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هیواد ناخوالې کمې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
هو سم نړیوالو ورځپاڼه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمی بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې 3 بمی چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 کال په ډسمبر کې هغه بمی چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه، چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن شول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغه پیښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوي دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوي دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلی چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا شوی تر شا سوی نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. په ننګرهار کې مدني فعالانو د ولایتي چارواکو سره په ګډه د جلال آباد ښار د پاکولو کمپاین ترسره کړ او په دې اړه یې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړ. له سیمې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت مدني فعالانو د شامې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د ښار پاکونې کمپاین پیل کړ چې د چاپیریال ساتنې ادارې سربیره د ننګرهار والی او مرستیال پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کمپاین پر مهال پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې د برخه واخلي او هر څوک دې د خپل مسؤلیت ساحه پاکه وساتي.
زما غوښتنه ده چې ټول د ننګرهار خلک او په خصوص د جلال آباد اوسیدونکي که زما غږ اوري د ښار په پاکوالي کې، په ښار په صفایي کې نن زموږ سره سم واخلي، که دا نه رهي او که دا ښه ځای کور د ټولو مشترک کور دی او یو پاک کور کې اوسېدنه خصي له خون ورکړي.
بلخوا د ننګرهار مدني فعالانو په خپلو خبرو کې ویل چې د دې کمپاین څخه موخه په ښار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي ترڅو د ښار هر وګړی د خپل ښار په پاکوالي کې برخه واخلي.
یو پیغام دی د مشرانو دخوا دی ان شاء الله تعالی چې دې فرهنګ د بکار وکړو. دغه د ښار چاپیریال ساتنې کمپاین که موږ په میاشت دوه درې وکړو یو ځل پلی کوو، خلک روحي اخلي، دا ښار په خپله پاکي،
ځان ساتل، پاک ساتل، ماحول پاک ساتل د دین برخه ده، د اسلام برخه ده. موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو، د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو. باید موږ ځان پاک ساتو، ماحول هم پاک ساتو.
د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم وویل چې پخوا دوی سره صلاحیتونه کم وو، خو اوس ورته واک ورکړل شوی چې کوم ادارې یا دوکانونه خپل چاپیریال پاک ونه ساتي دوی به نقدي جریمه کړي.
تر دې نه موږ هغه کسان چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، یا هغه پروژې او فابریکې یا کارخانې او یا هغه نور فعالیتونه یا اشخاص، حکومي او حقیقي اشخاص چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، موږ به هغه نقدي جریمه کوو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د کمپاین تر پایه پوری له مدني فعالانو سره یو ځای د ښار په واټونو او دوکانونو وګرځید او د خزلو راټولولو ترڅنګ دوکاندارانو ته د چاپیریال ساتنې په اړه سپارښتنې هم وکړې. د مدني فعالانو په خبره دوی پرتونکو کې هم په پام کې لري چې د چاپیریال ساتنې ادارې سره په ګډه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او د ښاروالۍ مسؤلین هم دې ته وادار کړي چې د کثافاتو لپاره مناسب ځایونه جوړ او په وخت سره یې پاک کړي.
آصف د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ په کلیو کې هر څه د کابل په څیر ولسی خلک په وینو کې لاندې، خو کله یې هم چا غندنه او یادونه نه ده کړې. جان باز فهیم له زابله، د زابل ولایت مرکز کلات اړوند د رحمان مینې ابتدایي ښوونځی د زیاتو مشکلات سره مخامخ دی. ښوونکي کم دي او هیڅ درسي مواد نه لري. اوریدونکي د پوهنې ریاست څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. قاری محمد مدني له نورستان لیکلي، د طالبانو حمله د اسلامي نظام لپاره نه بلکې د پاکستان د ګټو لپاره کیږي، ځکه دوی د ملکی تلفاتو مخنیوي ته پام نه کوي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکلي، له وسلوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کېږدي، ځکه چې په سولې کې د طرفینو ګټه ده. او عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې له طالبانو څخه د سولې تمه کول د وخت ضایع کول دي. حکومت دې له ټولو ډلو سره مبارزه وکړي، ځکه طالبان د ده په خبره چې د چا دوستان نه بلکې دښمنان دي. عرب جنگیالیو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار ونیوي. د پرون په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وسوې، د عرب متحده اماراتو درې سرتیري چې د ائتلاف غړي و هم ووژل سول. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تیر میاشت د حوثیانو له لاسه ووت، دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې ووژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګیږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمینه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځواکونه چې د دغه هېواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هېوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مایکروفون ستاسو پروگرام کې چې د سهار پر 8:30 بجو پیلېږي او تر 9:30 بجو دوام کوي، پر دې خبره کوو چې عام خلک د وسلوولو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شو چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو شمېر 1500 ته ورسېد. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلو ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کونړ والی وایي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 30 ډېر توغندي وشتل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د ایران اټومي پروګرام محدودوي، له تهران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. بله خوا د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمتنیونه کې ووژل شول. او اوکراین پرون د هغو 13 روس پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیو خبرونه کې د هغوی فعالیت منسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم صالح محمد صالح با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در جریان هستین که در چند روز گذشته کابل و برخی مناطق دیگر شاهد حملات مرگبار و خونین بودند. تنها در کابل در چند حمله که رخ داده 51 تن کشته شدند. در مجموع گفته شده که 475 تن در جریان 24 ساعت جمعه در کابل کشته و زخمی شدند. شما تا چه حد در تامین امنیت همکار نیروهای امنیتی میتونن باشین؟ در این مورد نظرات شما را در برنامه حاضر خواهیم گرفت.
بله، اوریدون که هم کوالی سی چی پدی پروگرام که برخره سر واخی زنگ رو واهی اسمیس را تولی که یا هم در آزادی رادیو پر فیسبوک پان اخپل نظرون را تولی که دویش میریمو پا افغانستان که فعالی دی چی یوایی در سفر و سوا نه نوی 203-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- اوریدونکو چې د افغان بی سیم شبکې سیم کارتونه کاروي کولی سي چې دا تاسو وو اتلس شمیرې د لارې موږ ته اسمسونه راولېږي. موږ به یې اسمسونه په دې خپرونه کې تر ممکنه حده پورې لولو ورته.
بله شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله میربانی.
سلام و احترامات تاسو سلام و اوریدین کوم استوران کوم عبدالمنان د خپل مقابل قربا او سوالینه
میربانی.
تشکر. دا د ملک د ځان فن دولت په دې اړه کې ځان ډیر شګول لري دولت په باندې نظر یاسته مثال د ملک په وړاندې نيسي او ډېر د مشکل په ټول د اوکران نامه د نامه د روسان د تخریب د غدسل زاری دي او مثال دولت سره زاری کې مثال هغه د مخالفین په څو کار نه لري کار یې هغه ځکه د کوستر کا مخه کې ولاین د خپل مثال دولت قربانی افغانستان مثال او په دې باندې مثال ټول ملتي دي چې دوی هیڅکله د سولې مثال قدرت هم نه لري. کاري مثال د سولې لپاره مثال کوم پیشنهاد دی، یعنې پرمختګ ته اړوندي هغه له بینه دی.
ډېره مننه ژوندۍ اوسه. ډېره مننه د فضل محمد په نامه اوریدونکي له کندهار څخه دغه شبه ایس ایم ایس راوستوي. دې لیکلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني او افغان حکومت دی د کابل حملې ژر تر ژره وڅېړي، عاملین ونیسي او سخته سزا ورکړي. بل اوریدونکي هم په لاین کې دې ته هم ورزو. بل مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بفرمایئ صاحب، رادیو ازادي است. مهرباني کنین شنونده عزیز، تماس شما با صدای ما وصل است، صحبت کنین.
زموږ غلک چ نوري.
بله، یک شنونده ما حبیب الله از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید بر طالبان فشار نظامی بیشتر وارد شود تا اونا به صلح و امنیت البته چی شوند؟ راضی شوند. هدف از اونا همی بوده.
بله، اوریدون که هم پلاین کرده تخنیکی همکاری شرک کبی. بله، میربانی و که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام میربانی.
امن الله د لوګر نه موکه په نظر باندې د آرامي نشرات لای پداخ د خاطر چې دولت وی چې موک پاکستان سره خبره کوم ده ټول د پاکستان جیران ده. طالبان وی چې موک د دولت سره خبر نه کوم ده د انګلیسانو د امریکایانو غلامان ده. بلف موک تثبیت شو چې په لوګر امریکایانو بمبار وکړو دا دولت اصلاً نه زوري ونی رسید په امریکانه باندې. ما په نظر کې دا سي د دام غلامان د دا باندې اچي
ډېر مننه ستاسو.
بله، تشکر.
بل اوریدون کې هم لکه چې پلان کړی.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني. سلام
مهربانی ستاسو رخ پریږي. مهربانی وکړئ د پروګرام په اړه د موضوع په اړه که نظر لرئ. مهربانی،
موضوع په اړه خو نظرونه ځکه زیات دي د امنیت په حساب، د افغانستان د خلکو په حساب باندې به دغه نه وي چې دا هر څه کېږي که دا غون کارونه د دواړو مشرانو کې دي. نور قاتلین د افغانستان د خلکو دغه دواړه مشران دي. ایا دې نشي کولای چې دغه شي دغه خلکو ته ځواب ووایي؟ که دوی نشي کولای په قوم باندې غږ وکړي، ځوانانو باندې غږ وکړي، د خلکو بې خوته او مشکل سره نه حلېږي.
بیا هم مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو چې عام خلک د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې له افغان حکومت یا امنیتي ارګانونو سره څه مرسته کولی سي. له اوریدونکو هیله کوو چې پر همدې موضوع سره خبرې وکړي.
چنانچه یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که ما جوانان از جنگ خسته هستیم و در تامین امنیت هرچی در توان داشته باشیم از نیروهای امنیتی خود دریغ نخواهیم کرد. پیامت شنونده بود.
بله اوریدون که هم پلین کرده. مهربانی و که آزادی رادیو در مایکروفون ستاسو پروگرام.
مهربانی سر.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی
سر. مطلب ملاتر میکنن ولایت تخه.
مهربانی،
مهربانی یه بودی موضوع پر اصالی سب دوم نوی امشی دا افغانستان حکمت تا و دا ملت سر یو امانی کسی به اون استعمال کنید حکمت سر ملت نوی ملتی چه حکمتی چه نشکوله چه حکمت دوش ملت چه سر نمید نزبان دی افغان پانیم دا دیم دا کنیو چار وزیر تامور خرد پولوی چه باید حکومت مون سره او ملت مون سره همکاري وکړي. همدا هم د لارې څوک دا بندې
ستاسو غږ خط وصل راځي. متاسفانه چې ستاسو په خبرو دومره نه پوهیږو. محمد قاسم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې د افغانستان ولسمشر باید د کابل د برید غچ واخلي. دغه راز محمد حسن لیکلی دی چې زما په نظر د کابل برید څرګنده کړه چې وسلوال طالبان سوله نه غواړي.
بله، محمد داود از نورستان ولسوالی کامدیش در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که در افغانستان صلح بیاید و از یک طرف میگه که ما طالبان را به صلح حاضر می‌سازیم و از سوی دیگر با توپ و تانک افغانستان را هدف قرار می‌دهیم.
بله، دردون کوی سمیسونه بخیر ډیر زیات راځي چې زینی دلوستل وړ هم نه دي ځکه چې توري ګډ وړ دي او زینی ډیر تکراری مسائل هم په دغه سمیسونه کې راخستي. از زینی پیغامونه چې دی د پروګرام له موضوع سره اړخ نه لګوي کوشش کوو چې بیا هم دغه پیغامونه ورته ولولو. بل اوریدونکو لکه چې پلان کړی.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، سالی محمد سالی و تمام شنوندگانتان نیازی هستم.
مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته باید بگم که در مورد تامین امنیت و همچنان صلح در افغانستان نقش جوانان چی است و همچنان افراد و اشخاص که ملکی هستند بی‌طرف هستند، اینها تا چی اندازه می توانند که باید که امنیت صورت بگیرد. البته پیشتر یک مقدمه ببینید، البته حوادثی که در طی گذشت هفته در کابل رخ داد، همه البته ثمری امو جر و بحث هایی که در اسلام آباد و مری و کجا بود، همیشه نتیجه شد که ما می سنجید پس همی چیز می باشد. ببینید البته به نظر ما تا زمانی که ارگان های دولتی افغانستان، ارگان های کشفی و استخباراتی و همچنان امنیتی افغانستان تقویه نشود، البته ما با شما گفته می توانم که مردم ملکی افغانستان داران قدر که سطح البته همو زندگیشان بالاتر نیست که در لحاظ بتوانند علیه نیروهای امنیتی خود همکاری کنند و بر صورت خود دولت افغانستان این مکلفیت و وظیفه را دارد که ارگانهای امنیتی و عدلی و قضایی خود را تقویه کند تا می کسانانی که وارد چنین عملات میشند و جلوگیری شود. البته ما با شما گفته می توانم که حتی اشخاص افراد در نظام هستند، در حکومت فعلی افغانستان هستند که در حوادثی که در کابل رخ داده مستقیما دست دارند. پس شما چه گله از ایران و پاکستان و کشورهای دورتر؟ به هر صورت این عملات ما مانند دولت وار ما محکوم میکنم و همیشه مردم افغانستان دار صلح امنیت هستند، ولی با اون اندازه که بعد که جلو چنین اشخاص افراد گرفته شد باران صلح نمیتوانند که علیه نیروهای دولتی خود همکاری کنند. باید که وظیفه دولت هست هر چیزتر نظام خود را اردو و پلیس را امنیت خود را تقویت کنند تا باشد که در آینده جلو چنین حوادث گرفته شود.
بله تشکر از شما نیازی سه. به نکته که شما هم اشاره کردین، از شنونده ها میخواهیم که از نقش و سهم مردم بگوین چگونه همکاری میتونن بکنن با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از رویدادهای خونین و مرگبار که خصوصا در کابل شاهد بودیم که چی واقع شد روز جمعه. حالا ببینیم شنونده دیگه ما روی خط تلفن هستن و چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مننه کو بس جان هم سلام من میگیرم، من خپل نظر
وکړم. مهرباني وکړئ.
مننه کو ما مشته ولې چې افغان نشته ځکه چې مشته ټول شي او ځای نشته تر څو چې ولاس ورنه کې نشي سره ځکه دلای یي تر کوم نشي سره ځکه دلای بلکې مشته چې دیس کولای شو چې طالبان ته په خپل سهو چې ځایونه نو کور د مذهبي و نو کړو مشته باید یوازې د افغانستان او د خپل ولس کوم مشته چې د مرچو له سره دا چې نن په کابل کې خنړی پوشه د جمعې په ورځ وشو.
بله
دا وریدونکو ټلیفوني تماس متاسفانه چقته سو د خان محمد په نامه وریدونکو په خپل سمس کې لیکلي چې له دولت سره ملکیان دام راسته کول سي چې د تخریبي اعمالو د مخنیوي لپاره دولت ته اطلاع ورکړي، په دې توګه به کې دای سي چې د زیات مرګ ژوبلې مخنیوي وسی. بل اوریدونکو هم په لاین کې د ته هم ورزو.
بفرمایئ.
وعلیکم مهرباني.
السلام علیکم.
مننه ژوندۍ اوسې د راډیو اواز مو کې اوسې ټیټ کې ځکه چې انعکاس کوي ستاسو غږ موږ ته صفه نه راځي. مننه ژوندۍ اوسې تاسو لکه چې موږ غږ نه اوري. د امین الحق په نامه اوریدونکي د هلمند له مرجی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان حکومت باید دینی عالمانو ته رجوع وکړي چې د سولې په مخنیوي کې د دوی له رول څخه باید استفاده وسي.
بله احمد فرید از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که تقریبا تمامی افغان ها آماده هستند که با نیروهای امنیتی خود در سرکوب و جلوگیری از حملات شورشیان همکاری داشته باشند.
دا شکیب په نامه اوریدون که لهلمند څخه لیکلی دي چې وسلوال طالبان باید ژر تر ژره سولې ته غاړه کېږدي ځکه چې په سولې کې د ټولو ګټه ده.
بله ببینیم شنونده بعدی ما سریق تلفن چی پیام دارند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب. بفرمایید.
زمیر راځه قاسمی د پروان ولایت غوربند د سیاګر دوله سوال د قمصاغ د بکرخیل د کلی وسیدین کای.
مهرباني وکي قاسمی صاحب.
بفرمایید.
سوال صاحب زما سلامونه دي تاسو ته ورسېږي. زما خو یو نظر داده خدای دې هغه مړی شهیدان دې خدای راکي، خدای دې زخمیان ته شفا عاجل ورکي. زما خبره داده وای ما شخص نه ګلا خپل مثال خو به ورته نه وای، ما بل مثال به ورته نه وای. چه عام خلق روی خو عام خلق انده طالبان را فساد انده خو پکنه که دایی فساد انده خو پکنه که دایی
لطفاً شنونده عزیز شما افت کلام را مراد بکرین. تشکر از تماستان. یک
محمد قاسم زواک لهلمن سخلی کلی چه ده کابل پا برید کی ده پاکستان استخباراتی اداره لاسلری. موسیقی
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفتشان تا هفت سو،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه غوټ سپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. مایکروفون ستاسو پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې عام خلک څه همکاري کولای شي.
عبدالستار اخندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با این نظر موافق نیستن. میگن مردم هیچ نوع کمک کردن نمیتونن، از حملات جلوگیری کردن نمیتونن، این کار دولت است نه از دست فروش ها. و یک شنونده دیگر ما یگانه از ولایت هرات نوشته کرده که باید برای پیشگیری از حملات طالبان و غلامان آیسای باید دولت بر مرزها کنترل کامل داشته باشه و پلیس باید تفتیش کامل بکنه و مردم زجر کشیده باید هر حمله مشکوک تروریستان را به مسئولان گزارش بدن تا وقتی که گفتن مردم همکاری نکنن، هیچگاه دولت نمیتونه جلوی ایگونه حملات را بگیره.
بله، ده کریم پنامه اوریدون که لزابل سخه اسمیس را لیجلی اولی کلی دی چی ده ورستی بریدون زکر زیاد سیوی دی چی ولس لدولت سره همکاری نکوی او دولتی چرواکی هم پخپل وظیفو که غفلت کوی.
بله، هدف ما هم امیست که شما نظر خود را در این برنامه با شنونده ها شریک بسازین و بگوین که چی نوع همکاری از طرف مردم با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای مرگبار شده میتونن. ببینیم شنونده ما روی خط هستن چی پیام دارن.
بله، میربانی اوکی
بفرمایید.
ما اول نظر داده سی حکومت باید پخپلو ارگانونو که اصلاحات را ولی لحقه ارگان سی خیلی داده اربکانو روزل دی او مثلا اربکانو کار کول چې په حکومت کې مثلا ډیر فساد راوستل دی، خاص اربکانو نه ورګنه پولیس هم نو یوازې د شاجی پولیس باندې کې تقریبا دروځي شلو دا اوس پورې یو څلو سلیس نه پره باندې عادي خلک د بازار چې دوکاندارانو یا د دوخانو والا و هغه ونیول سره وڅخه مثلا حتی طالب وو د شلو او د تلویزیونو خالدار په دغه کې بده سره خلاص
او ملکی خلک څه امریکا امکاری کولای شي دغه څه پیښو د مخنیوي لپاره عام خلک څه کوي کولای شي
عام خلک نه هېلي دي مثلا دولت د ملي ځواکونو سره امنیسته ملي پولیسه هغه دا توان څنګه وایي لري مثلا دغه دا رقم خلکو په سردرو خلکو سید افغان ملت او حکومت ومنځ منځ واټن راوړي.
بله، ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو. د عبدالله په نام اوریدونکي د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر پاکستان غواړي چې طالبان یوازې د خپلو ګټو د پاره وکاروي.
بله، خلیل احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که واقعا در چند روز گذشته پایتخت شاهد رویدادهای خونین و مرگبار بود و در این مورد گفتن باید مردم همکاری کنند تا کابل بعد از این شاهد چنین رویدادهای خونین نباشند.
بله، لپرات خبل اوریدون که خان نورزیلی کلیدی چی خلق لدولت سخه زکا مایوسه سویدی چی افغان امنیتی زوکونه پزین مواردو که لخلق و سره سم چلن نکوی.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید، شب رادیو آزادی است.
سلامونه سلام سه تاسو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام
درته زم په چن مهرباني وکي.
مهرباني
تاسو زما خو لکه تاسو ته نتي موضوع تا کړی دی چې عامولسته کولې شي عامولسته وکي نور غریبان عامولسته ځان نه پکو نه پکا پیدا کی عامولسته جنگو کی عامولسته نو سونو کی ته تبای خو عامولسته شو دی خو به ما ناسي دین آباد ودا دا دنه چې کابل خار ته د ځانمر کې راځي د موټر بم راځي د دې مخنیوي به عام ولس کوي.
دا کلام ولس کولای شي چې افغان امنیتي ارګانونو ته اطلاع ورکړي، مثلا د پولیسو ځینې شمیرې ته چې هغو ته زنګ ووهي او په دې برخه کې معلومات ورکړي.
خو عام ولس خو په یو طرف پلان دی بل طرف پلان دی، هغه خو په دواړو کې ګیر دی کنه. نو که چېرته حکومت سره همکاري کوي خو د طالب طرف نه به غر ته تباه دی کوي، طالب سره کوي حکومت نه تباه دی عام ولس نور څه وکړي زمین آقا وزیفه دی دوی دا که دوی دا عرصه دی عرصه مخیره که دی جمعونو دی ورصه مخیره دوی باید وکی.
بله، دیره منانه دا محمد قاسم زواک پنام آوریدون که لحلمند سخلی کلی دی چه موش باید دا افغان امنیتی زواکونو ملاتر وکرو.
بله، شنونده دیگر ما احمد الله از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که تمامی جوانان آماده هستند تا با نیروهای امنیتی خود همکار باشند، اما گفتند که دولت باید از جوانان هم حمایت بکند تا از در جلوگیری از چنین حملات.
علی محمد احسان لکندهار پخپل پیغام کلی کلی دی چه دولت او طالبان دي تر خپل غټو تیر سي او ولست هوسا کړی.
بریم با شنونده ما سره تلفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
بله مهربانی وکړئ، تاسو ژغ خبریږئ.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت شاګیر
پولیس. مهربانی وکړئ توخیم.
تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلام
وکړئ. مهربانی.
تاسو کوم انتخاب کړی د البته موږ به داسې نظر ورکړو چې له یو لاسه د شک نښې د ملت او د حکومت یعنې د پولیسو او د اردو ترمنځ ډېره فاصله ده. کله چې په یو بازار کې شک وشي یا خلک وهل کېږي او داسې هم پېښه شوې ده چې زموږ یو چا ته اطلاع ورکړو موږ وایي دلته مین پټ ده یا دلته داسې خلک شته چې هغه تاسو ته ضرر رسوي. بیا هغه سړی جیل کې وایي ته لاس ورسره لرې ته په خبر وي اوس بندیان دي موږ ته واړې واړې باندې لیدلي دي نو خلک له حکومته څخه بالکل مایوسه دي و دوی ته اعتماد نه لري ځکه چې بیا بندي کېږي نو هغه سیمه یې وروسي وایي ته بیا ورسره ګرځي نو تا ته څنګه معلوم شي. بیا هغه په 4 لکه 5 لکه کالدار دې راخېږي او بل هم دا نظر د دې حکومت مسؤول ده باید حکومت ته دې مخنیوی وکړي موږ دې حکومت ته رایه ورکړې ده موږ پر دې دا حق لرو چې زموږ امنیت وساتي تقابل کې دې رښتفاره لري چې دا خلک چې پیسې اخلي او ډالر اخلي دا خلک راکېږي دا اسمان را لویږي په تیاره کې راځي دا دې لاس ورسره لري پخپل لاس ورسره لري دا حکومت ورسره ګډ ده پاکستان ته دې ځای نه کوي نه دې ورته ځای چې په زور باندې دې کار ورته واخلي نو څنګه حکومت باید پاکستان ته ووایي چې دا ستا لخوا د اولې راځي امریکا او پاکستان سره یو لاس دي سره ګډ دي د افغانستان ملت یې در به دره کوي دا څنګه حکومت چې ستاسو له پوځو د خلکو
ډېره مننه ژوندی وسې کور ودن. بل اوریدونکی هم پلان کې دی دته به هم ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
بفرمایئ. صاحب مهرباني.
آواز اوري؟
بله بله
بله بله.
دا کومه پیښه چې شهید کې شوې ده دا خو هسې د خلکو په سترګو خاطره چې وایي دا د امریکې له بګرام عادې نه راوتلی موټرو خلکو په سترګو لیدلی وي او دا د خلکو په منځ کې والو زه او دا خو مجاهدین داسې کار نه کوي او نه دا جهادمننه
ستاسو د کندهار څخه بل اوریدونکي محمد قاسم لیکلی دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او د دوی له رائے او نظریاتو سره سم چلند وکړي ځکه چې بیا خلک خواتوري کیږي او د دولت په وړاندې دریږي.
بله. شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان در پیام خود نوشته کرده که نقش جوانان در پروسه صلح ای است که باید حکومت اونا را در تمام بخش های حکومت سم بده زیرا عدم کار جوانان گفتن باعث میشه که اونا به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
د عبدالغفار توبگار په نامه اوریدون که لهلمند څخه لیکلی دی چې وسلوال طالبان او افغان حکومت دواړه ولس تر پښو لاندې کوي او د دوی غوښتنې نه مني.
ببینیم شنونده ما سرق تلفون چی گفتنی دارن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
اوریدون کله که چیز مرزا غناوری بل اوریدون که هم په لاین کې مهربانی وکړئ تاسو ژغ پریږئ.
بفرمایئ. صاحب
دغه دغه موضوع په اړه دغه ورته پټاونه چې ګرته ویجه دا ټول دا تاوان چې د مصطفی اشرف غنی د ناصر رسید د په معنی کې غنو وامه
من دا اوریدون کې متاسفانه چې ځینې کسان د کلام افات په پام کې نه ساتي له دوی څخه هیله کوو چې د پروګرام له موضوع سره سم سرګندونی وکړي او د اقل د کلام افات په پام کې ونیسته چې رادیو په زیاتو کورونو کې اوریدل کیږي په دې کورونو کې زنانه هم ست خويندې او مایندې دغه پروګرام ټول اوري. بل اوریدون کې د عبدالرزاق په نامه له لغمان څخه لیکلي دي چې باید افغان امنیتي ځواکونه ته ولس د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې دا همکاري وکړي چې دوی ته پر وخت اطلاع ورکړي.
بله. آقای صاحبزاده از لغمان ولسوالی الینگار در پیام خود نوشته کرده که مردم عام اطلاع به قوای مسلح میدن اما اجراءات گفتن صورت نمیگیره که مردم از این ناحیه دل سرد میشن. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که مردم ملت گفتن با دولت همکار است اما دولت وابستگی با جنگجویان داره.
بله. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي له دوی څخه هم اورو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام.
وعلیکم السلام. میره باندې
په دغه ترابې ما هم دلونه متماته ولې
میره باندې
نو دولت ملکی وزیر به څنګه دولت سره د خپل اردو زاویه کې ما زغ خپل
دیو سر دیو اثر د خانه تعریف شوی ما د اردن تل ما دوه کال کې چې موږ تک ما نو زما سره همکاري نه کوي هغه د ملکی خلکو سره همکار کوي او بل دار موږ ورخړی دا رئیس جمهور تا دا ماوین ته
بل تاسو سره ډول همکاري غواړي
چې ما د ملکی خلکو سره
همکار تاسو مثلا د ویل چې همکاري نه کیږي سره ډول همکاري غواړي له حکومت څخه
حکومت د همکاري غواړي موږ سره همکاري کړی دا ویو خو څنګه دا د حکومت تک دا
بله ډیره مننه صادق په نامه د صادق په نامه اوریدونکو له زابل څخه لیکلي دي چې عام خلک له دولت سره که همکاري وکړي د کابل پیښې یاد کړي دي چې بیا به داسې پیښې په افغانستان کې نه تکرارېږي
بله شنونده بعدی ما روی خط هستند بفرمایئ سب رادیو آزادی است
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی مننه وعلیکم السلام مهربانی وکړئ
دغه دا 14 دغه برکه خو به فائدہ شوی دا خو دې خاطر چې په اړه مې وان ملت سره نه نو وسره به تاسو وایي چې
دولت سره ملکیان دغه سی پیښو د بخښنیوي لپاره څه همکاري کولی سي تاسو نظر څه دی
دولت سره همکاري نشي کولی دولت د ښارونو کې ګوره دلته بابور کې
بله شنونده ما تلفنش هم قطع شد نثار احمد از کابل در پایام خود نوشته کرده که کار پاکستان است تمام حملات گفتن اگر طالبان می جنگن بر پاکستان می جنگن چون حالا رهبر ندارند
بله دین نور اسمیسون هم راغلی خو د موضوع سره اړخ نه لګوي نو دا اسمیسون به نور پروګرامونو ته پریږدو بل اوریدون که هم په لاین کده د ته هم ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
زه دا خبره کوم مطلب د څه څه خبرې کوم چې دا نور مشران دي لکه عبدالله او غنی دي د خپل اختلافات نه زمري چې په موږ باندې به دا حمله وکړي
بله تاسو ژغ صفانه اوریدل کیږ متاسفانه د رحیم الله رحمانی په نامه اوریدونکو لکندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي که حکومت خپل منځي ستونزې او اختلافات حل کړي سوله په خپل راتلون کې ده
بله شنونده دیگر ما جانان از ولایت فرا در پای ما خود نوشته کرده که باید دولت قانون فعلی را تغییر بده تا ملت از او راضی شوند و هم طالبان گفتن به صلح کشانده شوند نمیفهم هدف از اینا از تغییر قانون در چی است
بله بل اوریدون که هم پلین که دیدو تا یادوانه که وچی ده پروگرام ده موضوع پا اره خبری وکی موضوع داده چی عام خلق ده وصلوال و بریدونو پا مخنوی که چه مرسته که ولی سی بله میربانی وکی آزادی رادیو ده
بفرمان سید
السلام علیکم رو اتاش تا و قبرمون و اوریدون گو تا بیرون کم سلام
وعلیکم السلام
میربانی سید
ده امنیت ده پاره بدونه و ما کمونو کولی سو طول افغانان اغا کزوانان دی او کلیان دی کولی سو دی امنیتی زاکو پرسان که بداری گو او خپل نرو تکره گو انشالله او بسی سی در مشکلات دی من دی وطن نلری سی
بله دیره مننه ده حاجی شمس الحق په نامه اوریدون که له هلمند څخه د غشی بای سمیس را وسته با او ها اوریدون که تا اشاره وکړه چې څو شیبې مخکې راکیک الفاظ او ناوړه الفاظ وکړول دول دغه شکنځل چې وکړه ډیر بد کاری وکړي او دی ور باندې سخت خوابه دی دی بل اوریدون که هم پلان کې دیده ته هم ورځو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است مهربانی تماس از شنونده ما قطع شد دو دقیقه دیگه وقت داریم و بعد از او خبرها نشر خواهد شد حالا میتونن شنونده های ما یکی دو شنونده را تا او وقت البته گرفته میتونیم بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
من نجوانده و سی مهربانی
نه تماس از شنونده ما قطع شد اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که جنگجویان گرفتار میشن اما در مقابل پول یا توسط مقام های دولت جهت بقای خودشان رها ساخته میشن و گفتن چطور میشه که امنیت تامین شود
بله د محمد اسلام حاذق په نامه اوریدون کې لیکنده هر څه خلی کلی دی چې حکومت باید په استخباراتو زیات کار وکړي خپل استخباراتي ادارې قوي کړي په دې توګه د زیاتو بریدونو مخنیوي کېدلی سي دغه راز خلک هم باور ورباندې کوي او همکاري ورسره کولی سي
بریم به شنونده ما از طریق تلفن بفرمایئ سب رادیو آزادی است
بله عبدالحی نو هستم از فرا
بفرمایید
بحث موضوع میخواستم چه بگویم
مهربانیست
همکاری ملت با دولت وقتی صورت میگیره که دل مردم از دولت راضی باشه چون وقتی خودم از دست دولت بسیار شکنجه دولت خوردیم روزی جنگ شده بود طالبا با همراه دولت جنگ داشتن وقتی طالبا تنگ خاموش کردم رفتن منو برادرم میرفتیم به جای در وقتی پسته دولت رسیدیم به جای دی که با ما همتاری کنه خودی منو باور شما بیایی قلم نتو کوب کرد که یکی از حال رفتم منو فقط آرزوی ما از ملتیه که باید از دولتیه که با ملت همکاری کنه نه که با ملت جفا کنه فقط نظر ما میبینم
بله. تشکر شنونده عزیز از شما. یک شنونده دیگر بسیار کوتاه میتونیم پیامشان را نشر بکنیم و وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب بفرمایید.
جوری بخیر؟
من نجوانده و سمیربانی بکی
آزادی رادیو نا؟
بله و
دقا ما ویلش کسواید شد دقا ملکان در امرسه وشی در امرسه باید حکومت خود نشکواله اینو ملکان بیسنگ او سر وکی.
بله دیره منه نستاسو نظر واوری دلسو پا افغانستان که ده سهار 9 بجی کیودون که دی ده خبرونو وقت رو رسید.
بله بعد از نشر خبرها هستیم با شما. برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان